ورکړل شي یا مساوي څه چې حتی بيخي دې پرې نه خودل شي. که تاسو په یاد وي په د جمهوریت په دوران کې سربېره پر دومره پرمختګونو لکه چې زمو خور وویل احترام و ښځو په نسبت او د ښځو په نسبت ډېره پاملرنه وه. خو ځینې وخت ځکه د موږ سره کار د رسنیو سه و ځینې وخت د موږ خویندو ځینو یې دا شکایت درلود چې نظر نارینهو ته زموږ کله چې موږ غواړو اطلاعات ترلاسه کړو زیاته توجه نشته، نو بیا زیات د دې نام ځینې غږونه پورته شول. خو بیا هم دومره نه وو لکه نن سبا چې محدودیتونه کوم محدودیتونه پر ښځینه ژورنالستانو لګېدلي دي، د تاسف وړ دي. او دا موږ نه یوازې دا چې پرمختګ نه شو کولی بلکې ډېر زیات په شا تللي یو. متاسفه یم زه دې ته او غږ کوم په اوسنیو واکمنانو چې موږ هیله من یو، موږ افغانان چې موږ داسې یو حکومت ولرو چې پریکړې یې خپلې وي، تصمیمونه یې خپل وي او حکومت مو خپل وي، نه دا چې د نورو نه فرمان واخلي.
کله چې د طالبان له حکومت سره د میرمنو د کار په اړه خبرې کیږي نو دوی وایي چې هغه د میرمنې خودندو ته جیر هر ورځ، مثلا دوی صحي برخه خي یا ښوونځي خي چې ښوونکي ورځي. نو یو ژورنالیست خو نسي کولای تبابت وکړي ځکه مسلک نه دی، خوانځي کې به هم دومره گنجائش نه یی چې دوی هلته مقرری کی او دوی یوازې دوه برخو ته مېرمن نتیجه زبر کړي. د تاسو په نظر چې تاسو خپل یو ژورنالیست یاست، خځینه ژورنالیستان څه وکړي؟ څومره دغه د ژوند دایره په ډیره قید کړی ده؟
افغانستان کې نه یوازې ډاکټر او یو وکون کې تاکیا ده، بلکې افغانستان د هواد چې هر قشر باید کاغه وزارت وي، کاغه یو بل اداره وي، کاغه مثلا دینی دینی مرکزونه وي، په هر برخه کې د میرمنې تاثیر دی چې کار وکړي. یوازې صحیح برخه نه ده چې دوی وایي چې ښځو ته مونږ ونډه ورکړې ده او ښځې کار کوي، صحیح ده. صحیح برخه کې به مونږ ګورو ښځې شته دی کار کوي، ښوونکي شته دی په ښوونځیو کې، دوی مثلا همدا اوس هم لګیا دي، فعال دي. ولې یوازې دغه برخه نه دي، ښځې هره برخه کې اړتیا لري چې کار وکړي. له دې وړاندې که مونږ جمهوریت ته راشو، په هغه دوره کې ښځو په بېلابېلو برخو کې کار کولو، په بېلابېلو ادارو کې. که یو مثال ورکړو، مثلا په رسنیو کې ډېری مېرمنو نجونو کار کولو، ولې اوس بې کاره دي، په کور باندې ناست دي. د فکر کوم دا یو لویه ستونزه ده، هغوی کورنۍ لري، هغوی باید نفقه برابره کړي. داسې خبریالانې او داسې مېرمنې مونږ لرو چې هغوی یوازینی نفر و یا یوازینی کس و چې کورنۍ ته نفقه برابروله، ولې هغوی اوس بې کاره دي، هغوی څه وکړي؟
اوس څه پلان لري، څه کوي؟ آیا له دې وروسته به هم د خپل مسلک ته ادامه ورکوي؟
ما تر سمې سره کار کول له ډېرو ستونزو سره پیل کړ. کورنۍ محدودیت نه وه، اجازه نه وه، په ډېرې ستونزو مې له خپلې کورنۍ دا اجازه ترلاسه کړه ترڅو زه په رسنیو کې کار وکړم. او بیا اوس وو اته کاله ما په دې برخه کې تجربه ترلاسه کړې ده. صحیح ده که یو څو کاله د کار ونه کړم، ولې دا په دې معنی نه ده چې د رسنیو سره د رسنیو له ډګر سره خدای پاماني وکړم. یوازې شاید د محدود وخت لپاره وي، هغه همدا چې زه غواړم اوس خپل تحصیل وکړم، شاید د اوسې مودې لپاره له رسنیو سره کار ونه کړم او ځینې نورې ستونزې چې ولې که دغه ستونزې حل شي او زه خپل تعلیم وکړم، تا باندې بېرته له رسنیو سره کار شروع کړم. ځکه ما تجربه ترلاسه کړې که زه یو بل کار ته اوسې هڅ واچوم، نو هغه واته کله کومه تجربه چې ما له دې برخې ترلاسه کړې ده، هغه ټول ما له لاسه ځي. او اوس که مثلا زه دا کوښښ کوم چې تعلیم ترلاسه کړم یا لوړې زده کړې وکړم، نو دا هم د دې لپاره کوم چې یو ورځ بېرته افغانستان ته ګرځم، نو خالي لاس باید ونه اوسېږم. دغه مسافري او دغه سختې ورځې که نن په ما راغلي دي، نو زه فکر کوم دا شاید زه د ځان لپاره یو چانس بولم چې زه باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم او یو ورځ افغانستان ته ځم. نو باید حداقل دا کلاس لاړه شم او هلته بیا خپل افغانانو ته کار وکړم. زه فکر کوم مسافري ډېره سخته ده، ډېرې سختې شپې ورځې لري، هر څه لري. ولې که چېرته موږ په ځان باندې خوري وکړو، تعلیم وکړو، تحصیل وکړو او په دا کلاس افغانستان ته لاړ شو، بیا دا په دې باندې دي چې دا سختې شپې ورځې سبا کړو دلته.
بله، ډیر زیاته مننه په دې لاره چې خپل ورمنونو ته ورسیږي. اغلی مایار، له وطن نه لري شوي، دفتر او مسلک هم پاتې شو، تاسو ځان پاک لرئ؟ راتلونکي ته څه غواړئ چې وکړئ؟
لکه څنګه چې موږ سترې هیلې په زړونو کې درلودې، ډېر ستر ارمانونه مو درلودل. زه هیله مند یم چې دا ارمانونه مړاوې نه شي او ژوندي پاتې شي دا هیلې، او داسې یوه ورځ راشي چې بیرته خپل هیواد ته وګرځو. د هیواد نه هم چې بهر یو، دا په دې معنا نه ده چې موږ دلته آرامه یو. لحظه په لحظه د هیوادوالو هر درد تمامه معنا په ټول وجود حس کوم، په ټول وجود. حتی اوس تر هغې ډېره زیاته ځورېږم، ځکه چې لرې یم د دوی نه، لرې یم، خو ځور هماغه ځور دی. او کله مې هم خپل هیواد، خپل ټاټوبی، خپل هیوادوال لا یاده نه دي وتلي. دوی ته ستر ارمانونه په زړه کې لرم. هیله منده یم چې دلته وکولای شو، کله چې تر کومه وخته چې دلته یو، په یو منسجم توګه کومې خویندې چې دلته دي، په دې تا په تلاش کې دي یا په دې هڅه کې دي چې ځینې بنسټونه رامنځته کړي تر څو چې دلته یو، او کله چې اوضاع ښه کېږي موږ ته شرایط برابرېږي. زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زه وکولای شم یو ځل بیا خپل هیواد ته وګرځم، او هلته که زه توانایي ولرم چې نورم خپل خدمت او خپل کار ته ادامه ورکړم، دا به زما لویه نیکمرغي وي. زه په هیڅ معنا په دې مفهوم نه یم راوتلی چې زه د دایمي استوګنه شم په بهر کې. بهر د بهرنیانو دی، که هر هیواد دی هغه خپلو هیوادوالو ته دی. موږ دلته د یوه مهاجر په توګه یو، موږ دلته د خپل هویت په درلودو سره یو افغان یو، او زموږ هیواد افغانستان دی. موږ به بیرته تلونکي وو خپل هیواد ته، او هلته به کار کوو، خدمت کوو. په تیره بیا زما همدایي ده، ځکه ماته وطن ډیر ګران و، ډیر ګران دی او ډیر به ګران وي. خو هیڅکله مې دا هیله مندي نه وه چې زه دې په یوه بهرني هیواد کې استوګ نه شم یا د هلته ژوند وکړم، ځکه هیواد هیواد دی، هیواد زموږ کور دی، زموږ د مور غیږه ده. د مور د غیږې پرېښودل ډیر سخت دی، او دا یو کال باور وکړه چې ماته دومره سخت تیر شوی چې حتی زه یې د ځینو رواني ستونزو سره مخ کړی یم. او د هیواد نه لرېتوب دا هغه درد دی چې هغه کسان احساسوي چې د هیواد مینه وي ورسره، هیوادنۍ مینه ولري، ملي احساس ولري له ځان سره. دا چې ځینې کسان وایي من زنده جهان زنده، نو چې ووتم سر مې په امان شو، نور د بلا په ټولو پسې وي، نه، دا احساس زما سره نشته، هیڅکله به هم نه وي. او ماته د دنیا په هر سر کې چې وم، هیواد مې اولویت لري، هیواد مې راته ګران دی. په ډېر نږدې وخت کې به زه انشاءالله رحمان د شرایطو په برابرېدو سره بیرته خپل هیواد ته ځم، او په هیواد کې به خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه ګرځم که توانایي ولرم انشاءالله. او زه هیله لرم چې زما هیوادوال، زما هیواد د ویښې راتلونکي څښتن شي، او د نن سبا چې دا کومې ټولې بدبختۍ دي، بهرنۍ لاسوهنې دي، دا ختم شي. موږ یو داسې خپلواک، ډېر مستقل، د ټولو اقلیتونو پښتون کې یو حکومت ولرو، متحد او ډېر په اصطلاح قوي حکومت او اداره ولرو، چې بل هیڅ بهرنی هیواد ونه شي کولای. لکه په تیرو کلونو کې چې مداخلې وکولې او اوسې کوي، دا مداخلې ونه کړي. زموږ پریکړې خپلې وي، زموږ تصمیمونه خپل وي، زموږ اداره خپل وي، زموږ چارواکي خپل وي، او د هیچا ته تسلط لاندې نه وي.
ډېر زیاته مې په دې اله چې یو ورځ ټول افغانان په دې وتوانېږي چې بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. ښکلا شیرزاد، هغه ژورنالستان چې په افغانستان کې دننه دي، او البته ټول خو یې نه، خو یو شمېر فکر کوي چې نور د دوی لپاره هر څه ختم دي او کار نشي کولی. څه ورته وایي خپلو تجربو نه؟
پیدا زه دا نه وایم چې هلته به ستونزې نه وي، او دنیا ګل ګلزار ده، ولې په افغانستان کې سل رقم ستونزې دي. صحیح ده، خبریالان به له ستونزو سره مخ وي، سختې ورځې پرې راغلي دي. حتی دوی نه شي کولی چې یو آزاده هوا واخلي، آزاد تنفس واخلي، او دوی هغه خپل مسؤلیت سم سرته ورسوي. ولې زه فکر کوم دغه تورې ورځې تېرېدونکي دي. په تیرو کې هم موږ ترخې تجربې لرو، که څه هم موږ شاید خپله لیدلې نه دي، ولې قصې مو اورېدلې دي، تیرې شوي دي دغه ورځې، دا هم تېرېدونکي دي. دا د دوی لپاره اوس رښتینې مبارزه هم دا اوس پیل ده چې دوی باید مبارزه وکړي له دغو سختو شرایطو سره، او دوی باید کار وکړي. د فکر کوم اصلي خبریالي دغه اوس ده چې دوی باید کار وکړي د سختو شرایطو کې، او د خپل هیواد د ستونزو، ناخوالو هغه رښتینی انځور نړیوالو ته وړاندې کړي. نو اوس دوی مسؤول دي چې دغه کار وکړي. او زه فکر کوم دوی باید خپل همت ولایلی دوی باید لا کلک اراده چې اسم بولري د دې لپاره چې کار وکړي دفتر ته لاړ شي دغه ستونزې وګالي او خپل خلکو ته هغه چې افغانستان نه راوتلي هغه چې نړیوال دي او په یو ډول د افغانستان موضوعات لري باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي ولې خبريالان باید د افغانستان د ښکلي انځور وسیږي په اوسنیو شرایطو کې او نړیوالو ته هغه څه وړاندې کړي چې په یو ډول د افغانستان سره کومک کولای شي.
درنو میلمنو، اغلی امنه معیار او ښکلا شیرزاد، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې په نننی باس کې مول موږ سره ګډون وکړ. لا اوریدونکو څخه هم مننه کوو چې خبرونه یې واوریدله. دا وه د دې اونۍ د مخکښه ښځو خبرونه. تربیه پارځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.